کابل کې د شپې 9 بجې د احمد شي بریم داسه جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان شزو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنه کړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د طالبانو د زندانونو مسؤولان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره 14 بهرنیان هم په بند کشته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو 14 بهرنیو بندیانو کې 5 مېرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1104 نوي پکې مېرمنې دي. طالبانو نه دی ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړي چې د دې لوی لارې درغونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دي چې باروونکي موټر او مسافر د دوی تربیا خبرچا پوری د لوګر لاري کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لار جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست صدر اعظم په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سینا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اګست په 9 پارلمان ړنګ شو. په تیرو 40 کلونو کې د پاکستان د صدر اعظم هم له قانون سره سم خپل 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې موده کې 28 کسانو د صدارت چاري مخ ته وړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د ښځینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلې وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړو او کولمبیا 1 ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلي وو. د نړیوال جام د جولای په 6 د استرالیا او نیوزیلند په کوربتو پیل شوه دی چې پای لوبه به د اگست په 6 ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د طالبانو پر ضد له مظاهرو خبرو. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتون کې سره مطرح کړي چې نړیوال له طالبانو څخه غواړي.
نړیوال هم بعض شرایط وړاندې کوي معقول نه دی او ډېر یو تپری ده پورې چې طالبان یې ومني.
نن د اګست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظر مو اخیستی چې له بیکاري شکایت کوي او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شوزو اعتراضونو ته د خبرونې په پیل کې مخه کوي. دوی وایي چې په کابل کې طالبانو مخه نیولې. په تخار کې پر نړیوالو شخ کړي چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ویلي دي چې طالبان دې د زده کړو په ګډون د دوی حقوق ورکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په پلازمینه کابل کې د مترزو میرمنو یو ډله وایي دوی په تیلې وا چنن شنبه پر افغانستان د طالبانو د واک د 2 کلنې مودې په خبرګون کې اعتراض وکړي. خو دوی ادعا کوي چې د طالبانو له لوري ورسره تاوتریخوالی شوی. په کابل کې وی مترزې میرمنې چنې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اعتراض مخه ونیوله.
نن ټاکل شوی و چې موږ خپل اعتراض وکړو. د شهرنه او قلعه فت الله په سیمه کې حالت ډېر خراب و. دا چې موږ د خپل اعتراض ځای بدل کړو او له شهرنه او قلعه فت الله ته راغلو، له هغه ځایه یوې کلیوالې سیمې ته چې له کابله لیرې و لاړو او خپل اعتراض مو ترسره کړو، خو په ډېر خراب او وحشتناک حالت کې.
یو بل مترزه میرمنه چې د امن غواړي پر راپور کې نوم خپور شي دا وکړه چې اعتراض د طالبانو له لوري تیت او پرک شو او یو شمیر مترزه میرمنې د طالبانو له لوري وهل شوې.
قمر بود و شارناو بریم، در نزدیک شارناو نرسیم.
تاکل شی و چه شارناو تا لار شی، خو شارناو تا چیر مساحه لطالبانو دکوا تانکونه او رنجرونه راوستیو. لده زای لارو گختل مو خپل اعتراض بکلو، خو لا مو خپل شوارونه نو راوستی چه طالبان راغل او زمون پا وحالو تکاولی پایل وکر. نمو ویدیو وخستل شوی او نه اکس.
له پلازمینه ورخوا په شمالي ولایت تخار کې هم یو شمیر مېرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې لاریون کړي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني. په تخار کې یوې معترضې مېرمنې پریسا مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اعتراض امروز البته به مناسبت
زموږ د نن ورځې لاریون د طالبانو پر وړاندې د یووالي د اونۍ په مناسبت و. په تخار کې هم دا اعتراض وشو. موږ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني. زموږ شمیر 25 کسانو ته رسېده.
په دې حال کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر میشتو افغان کډوالو مېرمنو د طالبانو د حکومت په وړاندې په یوه سرپټې فضا کې اعتراض کړی. د اعتراض یوې ګډونوالې افغانې مېرمنې زهرې نوابي ازادي راډیو ته وویل،
طالبان په تیرو دوه کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان شوي دي هیڅ لاسته راوړنه نه لري، برعکس افغانستان یې له بحران سره مخ کړی دی. دا هیواد د خلکو په زندان بدل شوی دی. هر ورځ وژل، هر ورځ وهل او ټکول، هر ورځ فقر. په ځانګړي ډول مېرمنې یې له هر څه محروم کړي دي. موږ له نړیوالو غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او دا ډله د مذاکرې میز ته کښینوي.
و مو غختل د مترزو مېرمنو د دغه اعتراضونو او دغه شان په کابل کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د ادعاو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید هر لاریون له امنیتي بنسټونو سره په مشوره ترسره شي. د یادونې ده چې مخکې هم په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان معترضو مېرمنو لاریونونه د طالبانو له لوري په تاوتریخوالي بدل شوي او معترضو مېرمنو یې دعوې کړي چې طالبانو وهلي، ډبولي او آن زنداني کړي. د بشري حقونو د څار سازمان له دې وړاندې د مېرمنو د اعتراضونو په وړاندې په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو او نړیوالو د تفاهم ستونزه پسې کېده، څرنګه دا دوه لوري نتیجې ته رسیدای شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارض سره مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د شرایطو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
نړیوال هم بعضې شرایط وړاندې کوي معقول نه تر یو ډېر یو څه بریده پورې چې طالبان ومني، او طالبان هم هغه شرایط چې په نړۍ کې مشروعیت لري، یعنی کېدای شي د خپل مذهب په مطابق، د خپل فکر، د خپل رنځ مطابق باندې عیار لکه اته 50 اسلامي هیوادونه چې هغه کوی سي ومني او درناوی وکړي، ځکه نړیواله کچه باندې هغه اصولو، قوانینو، موارد چې جوړېږي، یا کنوانسیونه چې دي، یا معاهدې دي، یا قطعنامې دي، هغه د هېڅ مذهب په نړۍ کې خلاف او د هېڅ هیواد د عناناتو خلاف نه عادي سنجول کېږي. بیا دلته طالبان خنډ جوړي، هغه نه مني، هغه ته درناوی نه کوي. لکه د نجونو ښوونځي بندول دا یو سیاسي لوبه ده چې طالبان نړۍ سره کوي، یا ښځې په کور کېنول او دنده مو ورکول. دا پېچ اسلام پېچ وخت نه ساتي، حضور علیه السلام په وخت کې ښځې ارام نورمال په ټول نه کې بوختې په مختلفو دندو په مختلفو کارو باندې. نو دغه مسایل ته په کتو سره دوی هم یو څه ناغیر کوي. یا مثلا حکومت روسو پورې موقت حکومت
نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو اندېښنې د افغانستان په اړه څومره سمې دي په اوس وخت کې؟
اندېښنې خو خامخا شته. دلته ګوري، د دوی ثبات خبره کوي، د سر تاثیر یا امنیت خبر نه کوي. په مرموز ډول باندې ته کسان وزل کېږي، هر ورځ بله ناغه خلک وزل کېږي، د پخواني افسر په نوم په بل بلو. که دا چېرې طالبان وزني خو ناروا کار ده، او که چېرې بل څوک وزني طالبان په نامه، خو بیا طالبان خو بیا هم امنیت نه لري چې دی استخباراتو قوي کې او پولیس قوي کې چې دا د خلکو مخنیوی او د دې کار مخنیوی وکړي او د عاملین به داودی سی قانون منگول تو سپاری او خپل شخصی دخمنیان دی پا منز که دی خو بیا هم دا راز بده شاسی بیا هم قاتل قاتل دا مجرم مجرم دا باید عدالت تولان دیسی نو ده دی مسئله که خو بگه گورو چه مثلا طالبان مشکل هستا دن دا افغانستان که هم ستا
که طالبان دا نریوال سره دشتان دی خنو پا تراو یه بیسم حلاری تا اون رسیگی ستاس پا باور ده دغا وضعیت پایلی با چنگه بی بیا
گوری شکنجه زجر فشار هر حاکم نظام غیر عبدالعنه و خرابه کرنی نامثبت کرنی مثلا نامشروع کرنی ملت دا زجر سره دی ملت شکل سره ملت شاید داود اقتصادی مشکلات نه ملت دی غرستان کری سوی تغذی دی ول رهبر دی بنا دی بخواری ندی و سنه غیت هاولا سوی تغذی ندی ملت هاولا سوی تغذی دا خوار زوا کسی ارتوائی یتیمان ملت یتیم سوائده مایوب و معلول و ستس و فشار طول ملت وی زجر و شکنجه ملت دار و وحم ملت تا ده نارواز وان چکی ملت دی خونه که دی کورنه دی وسیلی ره برال پا بارکی دی بخانه پا بارکی خرز وان خمایشات داری بخانه غلو مفسدین و غاسبین و دوم رخلای کری دی چی وست ملنران دی پا بارکی فامیل و حرسی پا بارکی آرام و اصودا وساس وان که ملت تا زجر و کی متاسفان دا پنیز چلوه کالا دا کاروان ده او نظامونه چراغی له ملت نه فاصله مخزه پدې چې ملت به مسؤلیت نه ده کړی خدمات نه دی ورکړي واقعا د یو نظام د مسؤل په توګه ته وګوي نه حفاظت نه ده کړی
د سیاسي چارو کتونکو عزیز الدین مارچ نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده یو شمیر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاری د کاري فرصتونو نشټوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه نهیلي کړې دي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دای به له ځوانانو سره د شی راتلونکي لپاره کار وکړي تفصیل په دې راپور کې
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه اخیستل شوي دي یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي پخوا به یې له نورو ځوانانو سره ډېر فرهنګي فعالیتونه کول خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دوره هم جمع شده بودیم
موږ یو شمیر ځوانان راټول کړیو کلتوري فعالیتونه مو کول زموږ غوونه اوریدل کېدل هغه کسانو چې زکړه کوله اله مودا و چې یو ځای ته ورسیږو
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت په خانه کارکونکو او نغواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپل دند له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو نو موړی زیاتوي چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي
اولین چالش که باون
ما د کار له لاسه ورکولو سره موږ له اقتصادي ننګونو سره مخ شو او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل هغه ځوانان چې د شل کلن سیستم په فکري بنسټ کې لوی شوي د دوی راتلونکی په خطر کې دی
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې یې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسني وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پری خود او ایران ته راغلم او په کار بوخت یم زموږ انتخاب نه وو زموږ ټاکنه قلم او کتاب وو
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو کار ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي
تر افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولای شو خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته څه اخیستل ستونزمن دي او اتمن کول ناشونی دي موږ د بدمرغۍ پاس
نیمانا پوشو یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې له خپل ستونزو شکایت وکړ لا کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته ویل
زمینی نشته ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلې ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېوادونه
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون زو تپامو کو د طالبانو د حکومت لراتک روستا د ستونز ډیری شوی خویند ملزدک رومنی شوی استادان او اکاډمیک کارکون کی د گواخون ل عمل له واده وتل
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلیو چې په افغانستان کې د طالبانو ل بیا ځلی واکمنې دو روستا سلګونه زره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي سیګار د 401 کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2018 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته به خپل دندې له لاسه ورکړي د 900 ترمنځ وي او ښځې به د نارینه په پرتله ډېرې اغېزمنې شي طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه ویلي او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور له مخې دغه هیواد د هغو 60 هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 80% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
ازادي راډیو ته د خبرونې په دې ساعت کې د امریکا اور ته مخه کوو د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په مابي ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته لوړ شوی دی جزئیات د فریدي سیال په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري په نازیانو ته هم تخلیه شوي دي د سیمې اوسیدونکو چې ژغورل شوي دي وایي خبرداری ورته ناوخته رسیدلی دی د سیمې اوسیدونکو چې رویټرز سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د هغې د خبرې یو برخه داسې ده چې وایي یوې موږ بیرون راوتلي وو اور زموږ کور سره نږدې دی وو د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په پیل کې موږ فکر کوو چې د تیلو پمپ ورخې سي د زکه چې د غور یو ډول غک هم درلوده د جمعې پورز د لاهینه خرګوټي او سیدون کې پرې خدل شي و چې خپل کورونو ته لاړ شي و ګور شي د کورونو او د سوداګرۍ صفاتې دي کنه د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت نه دی روښانه د هوایي د ځمکې او د بي سر چینو ریاست پروند ماوی زنګلون لسوزیدو وروسته یو ډرون ویډیو خبره کړی د چې په هغه کې سوزیدلی ونه ښکاره چې لوګی ترې پورته کیږي اور د لهینه پاش مالوی دی زماوی کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې دي لهینه یو وخت د هوی د هوایی د سلطنت پلازمینه و او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورځي دا ولګیدنه 13 د چهارشنبه په ورځ پیل شوه د رویټرز د راپور پر بنسټ د پنځشنبه تر ماښام ما اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و دا ولګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیښه په 1980 کال کې د سونامی و چې له کبله 18 کسان مړه شوي و
راپورونه مرکه او اوریدونکي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه پر اوروسته موده کې رسنی و کارکون که اخیزمند شویدی په تیرو دوو کلونو کې زرګونه خبریالان له افغانستان وتلو ته اړ شول او له نیمایي د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریال هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی دی دا به په تفصیل واوري چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلنه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو موږ د آریانا نیوز کې یو خبري بولتن درلودلو دی سهار لس نه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعت خبرونه به ما وي.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی کوربنه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې لا هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یو نوي نابلده چاپیریال کې له لس ورځني کار وروسته له هېواده وتلو ته اړه شوه. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې یې وطن پرېښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل نو ماته یې په تاکبه کې غوږ کې وویل چې گزارش پلی شي تاته غواړي چې یو څه درته ووایي. نو استیدیو ته راننوتو خپل یې راته وویل چې ستا تندی باید ښکاره نه شي. طالبان وایي چې ستا تندی ښکاري، ستا تندی باید ښکاره نه شي، ټیکری دې باید پټ کړي، حتی ویښتان خو دې څک چې دغه تندی دې باید داسې پټ کړي چې دغه غوږونه دې ټول او غاړه به دې ښکاره نه شي. دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه ته موږ مجبور کړو چې نور موږ کار پرېږدو، وظیفه پرېږدو او له خپل وطن څخه هم مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشت کې د ټلویزیونونو ښځینه کوربنو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه او پرول. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هغه مهال پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو د قوانین ښځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل زرګونه خبریالان، وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وي افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د مهال له شلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله کار نه کوي او له دې مخکې د بی پولې خبریالانو ټولنې ویلي وو چې په یولسو ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله نشته. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سختې زیانمنې شوې. ښاغلي بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړل شویو شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبریالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او یا تېښته بریالي سوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په ښارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د ښځینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% ښځینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبریالانو د خپلواکې ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له ډلې لږ تر لږه 2300 خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي همداراز وایي چې د ټلویزیونونو او راډیوګانو په ګډون له ټولو 1500 رسنیو څخه د لږ تر لږه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبریالان په کور کې ناستل. ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په دوهمه ورځ د 2023 کال د اګست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبریالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې وه او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوی کړی دی. په هرات کې یو خځینه خبریاله چې د طالبانو له ویرې غوړې نومې پټ پاتې شوی، په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمهیز خبریال چې دای هم له ویرې غوړې نومې په راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبریالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت په زیات وخت کوشش کوي چې دوی تر تعدد لاندې ونیسي. کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان، هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک یا څوک دي چې خبر نه شي او موږ یې زړونه ښه نیسي. تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایي.
په تیرو دوو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه خبریالان نیول شوي دي. یو شمېر دې خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارث حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا 4 شپې بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خبرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمه ییز خبري اژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خبرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامه بندې شوې، سیریالونه چې ډرامې چې په رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرې دي بندې شوې، سټیج شوګانې چې په رسنیو کې نشرې دي هغه بندې شوې، همدارنګه د موسیقي پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامې تر ډېره پورې چې د دې نه رسنیو عواید هم درلودل او یا دغه برنامې په بل اصطلاح وایي چې د کمپنیو او شرکتونو لخوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
خغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونې هم محدودې شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا راډیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندي پاتې نه شوې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو راډیوګانو خپرونې بندې کړې، خو ازادۍ راډیو خپلې خپرونې د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره له 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته اوږدې کړې. ازادۍ راډیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپلو اوریدونکو ته په خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونه ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او ازادې رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبریال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنی د ملا د تیر په صفات په یو ټولنه کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چالته همیشه د چارواکو لخوا او اندغه سي اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی نخوا اغه کړنې تر سره کیږي ساغه غیر انساني وي او الته عدالت د خپلاند کیږي، یو وازنه بی طرف مرجع چې کولی شي چې دغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچت کی اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د تیرو 60 کلونو له خورا لویو لاسته راوړنو څخه بلل کېده. د دې 12 په اوږدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو تر څنګ زرګونه مېرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډېری خبریالان او د خبرونو قربانه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به یې کار کاوه. نسرین شیرزاد هیله منه ده چې هغه ورځې به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول، دا چې سیاسي خبرونه څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپی ورځې مې ډیر یادېږي او ډیر ښه وخت موږ د خپل همکارانو سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو،
نو ان شاء الله هله مند يم چې بیا هم دغه ډګر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ فوټ هم لرم دا زما مسلک زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نه نیمه بجې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. البته له لنډو خبرونو وروسته د شوزو پروګرام نیمه نړۍ له ازادي راډیو اورېدلی شي. په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان ښځو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنکړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا د اعتراضونه ترسره شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې دې میرمنو پر نړیوالو غږ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. له نن درې ورځو وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. د طالبانو د زندانونو مسؤلان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره 14 بهرنیان هم په بند کشته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو 14 بهرنیو بندیانو کې 15 میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1140 نوي پکې میرمنې دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې د دې لوی لارې درغاوني چاري پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دي چې بارون کې موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پوري د لوګر لاري کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لار جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست ریاست په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سنا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر وو. د اګست په نهمه پارلمان ړنګ شو. په تیرو 24 کلونو کې د پاکستان وستر ریاست هم له قانون سره سم خپل 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې موده کې 28 کسانو د صدارت چاري مخته وړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې له څو ورځو راهیسې اور څنګه په چټکۍ خپور شو. د ښځینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړ او کولمبیا 1 ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلی وو. دا نړیوال جام د جولای په 6مه د استرالیا او نیوزیلند په کوربتو پیل شوی دی چې پای لوبه به د اگست په 6مه ترسره شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره سفر سوی ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینهو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبرې دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زموږ کورنۍ کې
ټولی پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن پام دی اکله خبرې کوو ملتیا موکړی. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ ښځې هم دا حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله یې وګټي او خپله یې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولي دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه څخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډېره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه یې په خپل زړه باندې مصرف کوي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي. فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یک بلند است موشش
سره لدی چې میره می دیر ماش اخلی خوزما او دولادونو دلگه پیسې نرکوی دسی وقتم شوی چه لما سر پینزه افغانه هم نوی اصلا زما او دولادونو پر ورانده می ده مسئولیت احساس نکوی میل مرازی خپلا می پیسو تا ضرورت کیگی حیران نایم چه لکم ایکرم دسی شوایم پیسې راکره وی خزی پیسې چکوی ډېر ځله مجبوره شویم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسني وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبور دي چې مېړه ته لاس ونیسي، د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپلو ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهېږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه وي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبور دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ورې نه کړو نو حتی به لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی او ډیرې بیلګې مونږ لیدلی دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپله روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه که په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمن داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ مه، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، تابان چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه تابان دی یا په بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. ته مو د وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعاً سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پې اچولې دي نوي رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې، مخکې حداقل یو کار درلودو، یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کوله یې درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزه کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې سوې وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سندرخون وتړئ. دوی ډېرې خفه وي، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ بل دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغه سیاسي وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنۍ نارینه او ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمن راغلی، څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرونه کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولای شي. ډېری مېرمنې دي چې دغه خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټوټه نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغه خپل کار کوي، شاید دومره وکولې چې هغه شپه ورځ پتی رشي، که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړي. اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دي. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او به بازار ته راوړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځېدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میوازې مغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغې خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت و نکا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکا نارینه هم راسته و سره و نکا بالاخره خبر چیر ترسیگی؟
خو خبر هم نگه ده چه کورانه تاو ترخواله را مسته کیگی کلا چه تو گوری چه حوله دیس نلری ده خوراک لپاره چنشتا ده غصول لپاره چنشتا و کور که سونده بیهاد به اندازه ری ده افغانستان تقریبا پسولو که بالغا و نیش 90% اتیا فیصد خزی هم دا اوس په کورونو که پرابانی ناروغه یو بنده اخته دی او دغه اقتصادی ستون سره لاس او گریوان دی ولی پټوله که کلاس ورکړل شي او یو عادی کارنم یو خو پټوله که دغه افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه ښه کوي اراده یې نشته دی که ته په سړک راوځي یو کراچۍ کېږي بیخي هغه شنه ترکاري هم پرې واچوې نو یو لس 40 روپۍ په دې ورځې ګټي خو اراده نشته دی قوي زړه نازړه دی په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي نو اراده چې وشي فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي حداقل که 40 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه ګټي د ورځې لس 40 خو به ګټي دوه ډوډۍ پکېږي ولی په ټوله کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووځي.
داسې یو میرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوند کې داسې میرمن تا لیدلې وه؟
ولی نه دغه اوس چې زه تللی وم ډېری داسې میرمنو سره زه مخامخ شوم، حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد به اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کېني بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې میرمنې شته دی حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وایي دونه سره سره نه یي کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې حداقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بالاخره ښه شي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته له جګر خولې نه پیدا نسی؟
ټوله کې د ستونزې لارې وازې دانش کېدلې چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري که دوی چیرې خپل همت له لاسه ورنه کړي او هغه څه چې دوی یې توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې رشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% یا نه وي بېخي هغه 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي خرڅې کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری میرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنې دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتمه. نو داسې فکر وکړي چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری میرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرمه، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړمه د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله میرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړمه، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مرۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خاله په دومره ډېرو مریو ته څکه؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې تکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللي په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټي دې ته لویه خبره ده.
او نارینهو ته څه وایې؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، که هماغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو میرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یې ورکړه چې میرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پرې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک کې مې پیسه شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ میرمنې ته ورکوي. افغان میرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. چې فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخوري او بې ته یې ورکړي، نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. چې فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې میړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو میړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي، نو پیسه باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدندې یم او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېرې زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامته اوسې.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو لغړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی، نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو دا د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتاله کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ د هغونه د کار مسؤلیت ترې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي، چې دانې نشي کولی چې تاته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پکې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظ که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راوخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آگاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
موږ تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، بدن دې اوږمر شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه راغله. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثر وته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
مزاج لرمه